په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم مخې له دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړل. رای اخیستل وروسته د پاکستان د ملي جرګې رئیس سردار ایاز صادق د شهباز شریف برای اعلان کړ.
Shehbaz Sharif saab declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.
د شهباز شریف په وړاندې د سنی ائتلاف له لوري عمر ایوب صدر اعظم ته کاندیدو چې یوازې دوه نوي رایې خپلې کړې. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو پر رایې غوره کیږي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تیرو دوکو اونیو ورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاندوی ملا جانان سایق پرون ناوخته رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هوت له لومړۍ څخه تر 12 پورې په 14 ولایتونو کې بارانونو او واورو له امله د کورونو د نړېدو او سیلونو د جاري کېدو په پیښو کې څلور دیش تنو ته مرګ ژوبله وخت د همدارز ویلي چې په دغه موده کې 425 کورونه نړېدلي او لږ تر لږه 5253 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت نن ویل د سالنګ په ګډون د یو شمیر ولایتونو لارې د واورې د اورېدو له کبله بندې دي. د وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واورې اوري خو هڅه روانه ده چې بندې شوې لارې بیرته پرانستل شي. په لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو له امله 15 کورونه وران شوي. د راپورونو له مخې د پنجشیر ولایت په شتل، روخیا او لومړۍ برخې ولسوالیو کې 10 کورونه ویجاړ شوي او 30 څاروي مړه شوي. له بلې خوا په لغمان کې هم د سختو ورښتونو له امله 15 کورونه ویجاړ او 12 څاروي مړه شوي دي. د لغمان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس قاري خیر محمد غازی نن د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس ته ویلي چې د وروستیو ورښتونو له امله د بادپوخ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې 15 کورونه ویجاړ او 12 څاروي مړه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په دې ولایت کې سختو ورښتونو له کبله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. دوی نن یکشن بیوویل دا مرګ ژوبلې د تیرو دو ورځو په لړ کې پیښې شوي. په وروستیو ورځو کې له افغانستان سره هم مهاله په پاکستان کې هم شدید ورښتونه شوي چې له امله یې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر کورونه نړېدلي او ځینې لارې او سړکونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانې یاسین کام پرون اعلان وکړ چې په دریو پوځي الوتکو کې د حواله لارې غزې ته لومړنۍ مرستې ورسولې. د امریکا په دې مرستو کې چې د حواله لارې غورځولې د څه باندې 8000 وختونو لپاره خواړه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې غزې ته د بشري مرستو لیګل کفایت نه کوي او هیواد غواړي چې نور مرسته هم واستوي. راپور نوای چې د بریتانیا روبی مار باری بیړۍ چې کابو دوه اونۍ وړاندې په سور سمندرګي کې حوثیانو ویشت و بشپړه ډوبه شوې. د امریکا پاوس د دې بیړۍ د ډوبېدو له کبله د سیمې چاپېریال ته د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ. دا لومړنۍ بیړۍ و چې د ایران پلوه حوثي ملیشو له لارې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې ویشتل کیږي او ډوبېږي. د یمن رسمي حکومت اعلان وکړ چې روبی مار بیړۍ چې کیمیایي سره پکې بار و وروسته له دې ډوبه شو چې منسته اوبه ورغلې. او د امریکا د کالیفورنیا او نیوادا ایالتونو په ځینو برخو کې د شدیدو واورو د اورېدو له کبله لارې بندې شوي. د دې واورو د اورېدو له کبله د زرګونو کورونو برېښنا پارچاو شوي. همداراز د نیوادا ایالت په لویدیز کې د واورې تر څنګ شدیدو بادونو هم توانونه اړولي. د باد د شدت په اړه ویل شوي چې سرعت په ساعت کې 315 کیلومترو ته رسیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان ملي اسمبلی د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګون کاندید شهباز شریف په اکثریت رایو غوره کړ.
Shehbaz Sharif saab declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.
په دې اړه په راپور سربیره دا مسله به چې آیا د هغه په مشرۍ حکومت به په هغه هیواد کې روانې اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري د چارو لوی وکتونکو سره څېړو. په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو د ګڼو مالي او ځاني زیانونو حال درکو. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د هغه کلي اوسیدونکو خوښ دي چې د افغان سرې میاشتې ټولنې مرستې ترلاسه کړې دي.
ار سړی ته خپل حق حقدار ته ورسېدل او موږ ډېر خوشحاله یو، مننه کوم.
دا به هم واوري چې ویل کېږي په اوروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې ډېری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده.
انګلیسي د دې لپاره وامه چې زه غواړم چې نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کې کوم څه روان.
او د خبرونه په دوهمې مې کړې ازادي رادیو و مور ځانګړی پروګرام هیروي.
دشیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوړه کړل. د شهباز شریف په وړاندې د سنی ائتلاف لوري عمر ایوب صدر اعظم ته ان کاندیدو. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو په رایو غوړه کیږي. د موضوع به د چارو لوی وکتونکو سره هم وڅېړو خو مخکې له هغه به اسمت سروان ته غوښ شو چې په دې اړه نور معلومات راغون کړي دي.
شهباز شریف د ملي جرګې په 201 رایو د پاکستان صدر اعظم غوره شو. د پوړاندې د سنی ائتلاف کاندید عمر ایوب چې د تحریک انصاف له ملاتړ برخمنو دوه نیوی رای ترلاسه کړي. شهباز شریف د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ کاندید وو. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند مخکې تر مخکې ادعا کړې و چې د ملي جرګې په 206 وشغړیو کې 209 د شهباز شریف د کاندیداتوري ملاتړ کوي. عمر ایوب د پاکستان د پخوانی پوزي دولت مشر ایوب خان المسای او د پاکستان د مرکزی کابینه د پخوانی غړي گوهر ایوب خان زوی دی. نوموړی یو موده د پاکستان د خزانه یا مالی وزیر پاته شوی دی. وروسته له دې چې عمران خان د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو، شهباز شریف د 1400 میاشتو په مخه د پاکستان صدر اعظم وو. نو مباړې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر رور او شاوخوا ډیر لس کلونه د پنجاب ایالت اعلی وزیر پاته شوی دی. شهباز شریف له 1990 وروسته د سیاست په میدان کې مطرح شو. په دغه کال د پنجاب د ایالتي جرګې غړی غوره شو او د اپوزیسیون مشري ترلاسه کړه. د شهباز شریف په اړه ویل کیږي چې په پنجاب کې د اعلی وزارت پترس کې ځینې مهمې پروژې بشپړې کړې چې د له شهرت سره مرسته وکړه. که څه هم ویل کیږي چې د عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته د شهباز شریف د صدارت 14 میاشتنۍ دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه دوره نه وه، خو د صدر اعظمۍ په دې لنډه دوره کې وکړای شول چې پاکستان له پوره دیوالیتوبه وشغوري. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په عامو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د امریکا کانګرس یو شمیر غړیو هم په ویل کې د دې هیواد ولسمشر جو بایدن او بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتي وو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ادعا شویو درغلیو په اړه د پلټنو تر بشپړېدو پورې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې لیک کې د پاکستان ولسمشر او بهرنوی چارو وزیر ته لیکل شوی وو راغلي تر څو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې بشپړ شفاف او کره تحقیقات نوي شوي باید د پاکستان نوی حکومت ونه منل شي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون په انتخاباتو کې هر راز درغلی رد کړی او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. شهباز شریف د صدر اعظم په توګه تر انتخابي دو وروسته په خپل لمړنیو څرګندونو کې وویل چې له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې د انتخاب کړ. د چې د وینا په محالې د اپوزیسیون غړیو شور ماشور جوړ کړی وو. د برښناو پورونو په شمول د پاکستان د سترو ننګونو یادونه وکړه او ویل چې دا ستونزې به حل کړي.
و امر دل چې د مسلم لیگ نواز ګون له خوا د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید شهباز شریف نن د پاکستان ملي پارلمان د رایو په اکثریت غوړه کړل. اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان هم را سره د ټلیفون په لیکه د طاهر خان صاحب خبرونه ته خراغ لاست. راپور کې مو د صدر زمي څوکۍ ته د ټاکنې د بهیر په باب یو معلومات ترلاسه کړل. شهباز شریف نن لنډه وینا هم وکړه. په وینا کې په ځینو مهمو ټکو باندې دی ودرید. ویل چې د پاکستان اقتصادي ثبات لپاره به هلی ځلې کوي، د امن د ټینګښت لپاره به هلی ځلې کوي، د غراز به هم په د افغانستان د پاکستان د اقتصادي لرلید یا د اقتصادي پرمختګ کې خزو د کارونو باندې هم ټینګار وکړ چې دوی به هم د هیواد په پرمختیا کې مهم رول لوبوي. که په لنډه راته ووایي چې د ده دغه څرګندونی په پارلمان کې چې تاسو دغه بهیر له نږدې کوت، له څه ډول هرکلی سره مخامخ شوي او څه ډول عکس العملونه څرګند شول؟ که په دې مهمو ټکو باندې راته لږ څه رڼا واچوي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. نو که تاسو ته مهم ټکو اول ذکر کوي، تاسو لږ اشاره کړه، خو د شهباز شریف په اولنۍ وینا کې زیاته توجه فوکس د پاکستان اقتصادي وضعیت د حالت دی، او هغه په خپله باندې وویل چې کوم مرکز نه یو مثال زاول کچې مرکز سره څومره پیسې وی لکه دوی چې دولس سوا او دغه دولس زره درې سوا عرب روپے مرکز سره به نو پاږی کې دوی ثبوت سره ورو ثبوت او زره درې سوا عرب روپے ورکی، نو مرکز سره دومره پیسې نه پاتې کیږي چې هغه د فوج تنخوا ورکی او هغه د حکومتي کارکونانو کا د کارکونکو پیسې ورته. نو بارہ د اشاره په دې کول چې پاکستان حکومت قرضې اخلي، په قرضو باندې روان دي، نو اقتصاد دغه مشکلات د خپل باندې بیان کړل. او زما خیال چې اقتصادي مشکلات به ځکه وي چې پاکستان دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې د IMF په قرضو باندې یو له سره ډیر شیان نغی چلیږي. نو بارہ دغه یو مشکل دی. امنیتی مشکلات د پاکستان شته. د خو د سهګری ذکر وکړ چې هغه به د منځ یو سی د جلبی او باسي، لیکن ګومان نه کوم ځکه چې د ټي ټي پی مسله هم د شهباز شریف په تیر حکومت کې چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ملګری چې کله 2022 کال کې عمران خان د ناباورې د یو تحریک د عمل لري کړی، شنو بیا هغه وخت کې د ټي ټي پی مسله ځکه خراب شو چې دی مذاکرات بند کړل او ټي ټي پی جنگ بندي ختم کړه، افغانستان سره حکومت سره طالبانو سره اړیکې خراب شوې، نو بار امنیتی مشکل و هم د دې لپاره وي ځکه چې دوی د بیا سیاسي کړکې تشته
د امنیتی د امنۍ او د زیاتېدو یادونه وکړه. او دغه د 2015 کال د ترګری پر ضد د جوړې ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان ویلي دي چې دا باید بیرته عملي شي. آیا دا په هغه وخت کې جوړ شوی او نو عملي شوی، او که چیرې عملي کیږي کوم د امنیت په ټینګښت کې به کوم رول ولوبوي؟ مهم
ګوره کله چې په 2014 کال کې د پېښور په خوندې باندې بریده شو، وروسته بیا دغه اکشن پلان چې دی یادی، نو دې باندې هغه وخت کې اتفاق شوی او ټول سیاسي ډلو د فوج لخوا او هغه وخت کې حکومت او د نواز شریف حکومت، لیکن ګوره ځینې شیان بیا عملی نشول. او خبرې خو پاکستان کې کیږي، پریکړې وشي، اعلانونه وشي، لیکن وروسته بیا مشکل دا وي چې هغه رنګ فوکس ونه شي. باغې کې ډېر خبرې وي، باغې باندې عمل ځکه ونه شو چې د پاکستان څخه مشکل سره مخامخ دي. نو خلک هم دا پوښتنه کوي چې هغه وخت کې دغه یو پلان عملی شي وو د ترهګرۍ پر ضد باندې، یا نور په کوم ډېر شیان وو، نو ممکن نه چې دا اوسنۍ حالت نه وو. نو اوبه کتی شي ځکه چې دا کوم آسان ده کنه چې پاکستان کې حکومت ته دا پوزیشن هم یو ملاتړ ته اړتیا شته، لیکن ګومان نه کوم چې دا وخت کوم حالت دی لکه اوس دا دی دا پوزیشن چې کوم یو عمر ایوب خان چې هغه ماته خپل په انتخاباتو کې هغه اوس پورې دا وینا روانه ده، هغه ډېر سخت جب استعمالي د شهباز شریف د پاره ده. نو هغه سیاسي کړکې دا ستې چې دا دا کله وی نو بیا ډیر شیان حکومتونه نشي عملي کولی.
بله تای خان، شهباز شریف د خزو یادونه هم وکړه چې په حکومت کې دوی د البته د ستونزو په هواروي کې او د هیواد په پرمختګ کې دوی مهم رول لري، رول لوبولی شي. د ولید ته اشاره وکړه، مریم نواز د پنجاب ایالت اعلی وزیر وټاکل شو. د پاکستان په حکومتونو کې خزو مهمه څوکۍ لري دي او مهم رول لوبولی دی. یادونه د خزو د ونډې په ارتباط د څه لپاره وه؟
ګوره پاکستان کې داسې یو مسله شته چې ځینې پیغامونه هغه خپلو خلکو ته ورکوي، ځینې بیا نړۍ ته ورکوي. دا د ښځو موضوع چې دا په پاکستان کې یو مشکل دی. دلته د ښځو د حقونو په اړه باندې سره دی چې په پارلیمان کې تقریبا 50 چې کوم څوک دی ځانګړي هغه د خزو دی، لیکن بیا هم دلته د خزو د حقونو په اړه باندې مشکلات ده، او بیا نړۍ اکثر ګیلي کوي ځکه چې ډېر مرسته او هغه بیا ځینې وخت مشروط وي چې دنیا یو خو د خزو یو ونډې هم یا د کلب پاکستان کې دغه اهمیت، لیکن دا زمانه زده ده چې د کورنی پیغام سره دا نړۍ ته بیا لویدیځو هیوادونو ته هم یو پیغام دی چې پاکستان د خزو د حقونو په اړه باندې دا خبر کې زما خالي دغه زیات دغه پیغام نورو هیوادونو ته.
طاهر خان که راته ووایه چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې ډیر لګیده، ډیر انتقادونه یې پرې کول، او دغه ناندری ډیرې تیز شوې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت اړیکې به د طالبانو له حکومت سره څه ډول وي څه ویل کیږي؟
یو خبره واولو کوم چې کله د شهباز شریف مشر نواز شریف د لندن راغلی و هغه دلته خبرې ناشته کې دا ویلي و چې د افغانستان سره او هند می اتلو هغه سره به مالکی خکې او پدی حکومت کې د نواز شریف یو رول وی عقب شاته وی ځکه مهمه فیصله به هغه کوي، نو د حکومت لپاره به طالبان حکومت سره اړیکې ځکه یو لوی ننګونه او چیلنج وی چې تاسو به یاد وکړئ کله د عمران خان حکومت ختم شو نو د شهباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېر زیات خرابې شوې چې ټي ټي پی اوربن ختم کړ، دوی مذاکرات پالیسی ختم کړې، مذاکرات نه کې د عمران خان حکومت سکړي نو دغه مشکل پیدا شو امنیتی د ټي ټي پی مسله په خپل ځای باندې موجود ده او ګومان نه کوم چې په هغه کې څه ډېر لوی بدلون راشي، چې ټي ټي پی مسله موجود وي خبرې نه کیږي نو ګومان نه کوم چې اړیکې او تعلقات به افغان حکومت سره ډېر خشي طالبان حکومت سره، لیکن بیا هم ځکه چې ګاونډیانو سره په خپل شوا شریف ول چې د کوشش کې چې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خکې، لیکن ما تاسو مخ کې و چې تقریر او وینا کول خو آسان وي عملي کول بیا ګران وي، او بل دا چې د افغانستان موضوع سیاسي حکومت سره نه ده، هغه فوج او استخباراتو سره ده او دی حکومت باندې بډاګې ډېر زیات اغیز او رول وي.
bale مننه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خانو چې د پاکستان د ملي پارلمان کې د نننی رای گیری په باب چې شهباز شریف د رایو په اکثریت سره د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه په دې اړه، او دغه راز دا چې آیا د نوموړي په مشرۍ حکومت به وکولی شي چې په پاکستان کې موجوده ستونزې هوارې کړي او د طالبانو له حکومت سره په کابل کې د دوی اړیکې به په څه ډول وي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پته رسو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورښتونو ګڼ مالیا او ځاني زیانونه اړولي او د سالنګ لارې په شمول یو شمیر لارې هم تړلې دي. د زپل شو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د درنو ورښتونو له امله کورونه ویجاړ شوي دي او مرستو ته اړ دي. نور جزئیات د سنکا کال پر پورت کې
که څه هم د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د سړې هوا وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د وختو ځاني او مالي زیانونو په اړه تازه معلومات نه شریکوي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي او یو شمېر لارې هم د مسافرو پر مخ تړل شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې دوامدارو ورښتونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد عالم وویل چې په یاد ولایت کې د درنې واورې له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورپېښ شوې دي.
د غزنی ولایت کې په زیات اندازه باندې واورې شوې دي. یو نفر د رشیدان ولسوالۍ ته روان و چې د شپې خپل ځوان د لاس اور کړی ده، زیات کورونه هم چپه شوې دي او زیات مالی او ځاني تاوانونه لري.
یو شمیر خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درنو ورښتونو له امله د دوی کورونه ویجاړ شوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوست ولایت په مرکز کې د وچې خوړې سیمې اوسیدونکو اجمل زازی ازادي راډیو ته د ورښتو زیانونو په اړه وویل.
درې کوټې مو ویجاړې شوې دي، دوه خچوري ویجاړې دي، خاطبې سامانونه هم پکې ویجاړ شوي، خراب شوي دي، بل کوټم دی ډنګې دوه په حالت کې دي. وانم چې موږ سره مرسته وکړي.
پورته وخت کې یو شمیر کسان ویلي چې د واوري او بارانونو د ورښتونو له امله یو شمیر لارې د مسافرینو پر مخ تړل شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو له امله د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ په لارو کې مسافر له ستونزو سره مخ دي. نوموړي چې نن له مرکز څخه نړۍ ولسوالۍ ته سفر کړی د دې لارو تازه حال راکوي.
د لارې په مسیر کې ډېرې داسې یو غرخېدنې شوې وې چې له امله یې د مسافرو د تګ راتګ لارو ستونزې پیدا کړې وه. نو سپېلن دپاره په دغه ډېرې ساحې وې په مرکز خوا او شاته دغه مراورې ولسوالۍ ته غځېدلې لار چې درې ته غاښي کنډو ته ختې وه، په دغه لاره هم له روغتونو له امله دغه ځینې د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وې.
دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاري قدرت الله ماس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې تر پرونی ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. په ورته وخت کې د سالنګ لویه لار چې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د خلاصولو هلې ځلې روانې دي. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د کپ په 13مه په خپل ایکسپانه لیکلی د سالنګ لوی لار چې د ورښتونو له امله له څلور ورځو د ترافیکو پر مخ تړل شوی، هڅې روانې دي چې د طوفان د نه پیلېدو په صورت کې د ورځې په اوږدو کې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق تازه د اوښتو زنی او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې په یوه بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه شان له 450 زیات کورونه نړېدلي او له 500 زیات څاروي له منځه تللي دي. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو دا څپه چې د روانې کب په لومړۍ نیټه پیل شوې ده ښایي تر سبا دوشنبې پورې چې د کب 14مه نیټه کېږي دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د افغان سری میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلي کې په سوونو کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کې له غره ښویېدلو ډبرو ډېر کورونه وران کړي او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د افغان سری میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د انتتین درې په نکري کلي کې د قطر د هلال احمر لخوا ترلاسه کړي دغه مرستې په 400 کورنیو ویشلې دي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکاري کلی باندې د کپ په لومړۍ نیټه د زیات باران او واوري ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونا په بش پر ډول تیګولان دي شول. نږدې ډیر شو کسان ته مرګ جوړ ورسېد او په لزګونه نور کورونا زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سری میشتي چارواکي وایي نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوي نور احمد هیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغاني سینما شټونې لورینا 400 پیکج دغه اسيب زده خلکو د پاره برابر شوی وو چې پاره پیکج کې 50 کیلو وړه 40 کیلو وریجه دوه عربي کمبلې 15 تر غوړی 15 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره 1 کیلو شینچه مالګ شاملو. دغه مواد د افغاني سینما شټولنې په خپلو گاډو کې د نکرکری تور سوال او الته په مستحقینو باندې وویشل. دغه مواد د ورور هواد قطر د هلال احمر یا د سینما شټولنې لورینا د افغاني سینما شټولنې په واکه ورکړ شوی وي.
مو کسانو چې مرستي تر لاسه کړي پری خوختي د نکري کلی قومي مشر نعمت الله
زمون کلیواله هیوادوال شهیدان شول څه زخمیان شو په دې حادثه کې فورن په هغه اینه زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسولینو رسیدګي وکړه. الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکي او زمونږ هغه خلکو ته پټي جوړ شو زخمونو باندې ملخم لګول او اوس دې 300 کورونه ته زمونږ نکري کلی ته خپل مال ورسول خپل لاس باندې ډیر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کو ارسړی ته خپل حق حقدار ته ورسیدل او موږ ډیر خوشاله یو مننه کوم.
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکري کری وسیدونکې که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوخي سرګندوي خو وای په غره کې نورې تیږي هم ل خپل زینو خوځیدلی او هر وخت درا خویدو او د کب د لومړی نیټه په سیر دی او بلې غمجن پیخ را مستکیدو ویرشتون لري. نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د مشت کېدو غم خوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ویل کیږي په دې وروستیو کې په روزګان ولایت کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې. د ځوانان وایي انګلیسي و نړیوال ژبه او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله کولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. نور خلې په دې رپورت کې.
دا د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمیر ماشومان په کې په زده کړو بوخت دي. د تورته په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هر ورځ په سلګونو زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروف وي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لومړیتوب ورکړي.
نوم یې فیضالله دی، تخلص مې فیضان دی، د روزګان ولایت جهرت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پښتو مضامین نه وایم اوس مهال، ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغه سولم بیا پوهنتون ته رالمه، روزګان ولایت انګلیسي ادبیات ته رالمه او د هغه تر څنګ اوس دلته انګلیسي سنټر ورسره تعقیبوم په روزګان ولایت کې. انګلیسي د دې دپاره وایمه چې زه غواړمه چې لومړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي. او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکړم، مطلب مې دا دی چې زه غواړم چې د ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاسټ نیم از کلیوال، علي اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډیر زموږ افغانستان ډیر ځپلی او جنگ ځپلی هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات پل کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو انشاءالله.
نوم یې وکیل احمد دی، د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسېدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم، د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغه سم د دې ترڅنګ غواړم، یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپله دلی ځانګړی سینټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپله یو استاذي خپله یو شوق دی چې په راتلونکي کې خپله یو استاذم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دی، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنۍ ژبه سوې. سوداګري، اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي تر څو په نړیوال ډګر کې په اغېزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي او خپل مورنۍ ژبه پښتو هم په ګرامري بڼه زده کړي. د غزنی ولایت د پونتون استاد پوهنمال نکیب الله خان خیل می په دې اړه پوښتلی دی.
تیرو شلو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کیږي چې په ټولو ښارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوال زیات سوي دي او کورسونه یې په لویه پیمانه سته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي تر څو انګلیسي د دوی د ژوند یا د معاشیت تیرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لویه پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده، خو له بده مرغه تر څنګ یې خپلې هغې مورنۍ ژبې ته چې هغه پښتو ده هغوی ته اشا کړې ده چې دا په راتلونکي کې د خپلې ژبې سره یوه لویه جفا ده، ځکه ژبه هویت ته کله چې هویت مړ شي د انسان هغه ارزښت له منځه ځي. د موږ زیاتره څېړونکي لیکوالان چې هغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بې سواده دي چې که چېرته یوه عریضه هم ولیکي، یوه عادي لیکنه هم وکړي، هغه لیکنه بیې په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بیګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نه ورکوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت فشار راوړل سي تر څو خپلې ملي رسمي ژبې پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی وهڅوي چې خپلې ملي ژبو ته د نړۍ د نورو هیوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اوروزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بیلګه ده، یوه کوچنۍ خو د افغانستان په نور ولایتونو کې دا ډول بیلګې ډېرې په لوړه سطح روانې دي او خپلې ملي رسمي ژبې تر شا کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه